امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن شنبه ده د 1999 کال د میزان د میاشتې 14 ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې شپږمه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان محیب الله محیب وایي چې د ناټو د کاتې ماموریت ملاتړ ماموریت الوتکو د جمعې په ورځ په مازدیګر د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د طالبانو په مورچلونو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 10 تنه طالب جنګیالي وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلی محیب وویل چې د خاک سفید ولسوالۍ په دیوار سرخ کلي کې د اعتراف د هوایي بمبار په نتیجه کې د طالبانو د څلور مشهور قمندانانو ملا باری، حسیب الله، نصر الله او ملا ستار په ګډون 12 طالب جنګیالي وژل سوي او یو بل تنه ټپي سوي دي. د فراه ولایت دغه امنیتي مقام وایي چې په خاک سفید ولسوالۍ کې د کاتې ملاتړ د ماموریت په ملتیا د امنیتي او دفاعي قواو عملیات لا دوام لري. د فراه ولایتي مقاماتو د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو ډلې هم تر اوسه د فراه د جګړو او تلفاتو په هکله نظر نه دي څرګند کړی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د سترې محکمې ته نومول سوی قاضي برټ کاونا د سنا غړو لخوا تایید امکانات هغه وخت نور هم زیات سوي دي چې دوه سناتران وویل چې د هغه پر ضد لګول سوي د جنسي ځورونې تورونه به هغوی د دې څخه منع نه کړي چې د هغه په حق کې رای ورنه کړي.
I will vote to confirm Judge Kavanaugh.
پرون د جمعې په ورځ د امریکا په پلازمینې واشنګټن ډي سي کې سلګونو خلک د سترې محکمې د ودانۍ مخې ته راجمع سوي وو. د خلکو چې زیاتره پکښې ښځې وې د متدایراتو د سترې محکمې د خالي سوي څوکۍ لپاره د پخواني فدرالي قاضي برټ کاونا د مقررې پر ضد مظاهرې وکړې. د امریکا حکومت د تراګرۍ د مخنیوي په اړه په خپل تازه تګلارې کې پر ایران او سختدریځو ډلو زیات تمرکز کړی دی چې دغه د واشنګټن لخوا په تهران فشار لا زیاتوي. د خبر تفصیل د اشکول رحیمزی سخاورو.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د اکتوبر په 14 مینیټه دغه تګلاره څرګنده کړې ده. د امریکا حکومت د 2011 کال وروسته په لومړي ځل د ترګرۍ ضد دغه تګلاره وړاندې کوي. د ترګرۍ ضد په تګلاره کې په ایران زیات تمرکز دا څرګندوي چې امریکا په منځني ختیځ کې د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام او د سختدریځو ډلو د ملاتړ مخنیوي ته ژمنه ده. اشکول رحیمزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان پولټن هم دغه راز زیاته کړه چې د لبنان د حزب الله او د فلسطین د حماس ډلې امریکا ته خطر متوجه کوي او ایران د دغه ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د شیکاګو ښار یو سپین پوستی د پولیسو افسر چې په 2014 کال کې د یو تور پوستی ځوان په وژنې تورن و د جمعې په ورځ د محکمې لخوا مجرم وګڼل سو. د محکمې جوري په خپله پرېکړه داسې واوروله:
We the jury find the defendant Jason Van Dyke guilty of second degree murder.
سلویش کلن جیسن وین ډاک په دې تورن وو چې ولس کلن ځوان مکډونلډ چې چاړه ورسره وه او په سړک کې د سړک په منځ کې روان وو نو دغه پولیس افسر شپاړس ډزې ورباندې وکړې او یې وژی. په محکمې کې د مدافع وکیل داسې وویل:
When deadly force is used, when it's not necessary, when it's not justified, it is first degree murder.
کله چې لمرګونی زور سره کار واخیستل سي او ورته هم ورته نوي او دلیل هم نه لري نو دا یو قتل وي. د پولیسو د موټر کیمرې دغه واقعیا ویډیو ثبت کړی و او داسې ښکارېده چې مکډونلډ د پولیسو څخه لري تلای چې ډزې ور باندې وسوي. د محکمې په پریکړه کې راغلی دی چې پرته له دې چې وینډاک په دغه ځوان ډزې وکړي انتظار یې باید استلی وای چې نور پولیس هم راغلي وه او د ټیزر وسله یې کارولی وه. ماسکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې نیو ډیلی له روسیې نه د S-400 میزایلو د دفاعي سیستم په اخیستو موافقه کړې ده. د موافقه په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې مخکې د امریکا متدایراتو هند ته خبرداری ورکړی و چې که نوې ډلې له ماسکو نه دفاعي سیستم واخلي د امریکا د بندیزونو سره به مخامخ سي، خو واشنگټن له خبرداري سره سره نوې ډلې د روسیې نه د S-400 میزایلو په اخیستو موافقه وکړه. که هم چې دغه موافقه په هم مزر کې نه ده لاسلیک سوي، خو د رپورټونو له مخې هند ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سفر په ترڅ کې لاسلیک سوي ده. د سړې جګړې په ترڅ کې هند څه د پاس 70% جنګي وسایل روسي وو، خو په دې څو وروستیو لسیزو کې هند امریکایي وسلې هم اخیستې دي. اوس امریکا هند ته د وسلو ستر برابرونکی هیواد دی، او یوازې په تیرو یو لسیزه کې د 45 میلیارد ډالرو پر ارزش په هند وسلې پلورلې دي. او د 2013 کال د سولې د نوبل جایزه په ګډه د عراق یوې زیدي فعالې نادیا مراد او د کانګو هیواد یو ډاکټر میک واګاته ورکړل سوه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د انتخاباتو د څار ادارې وایي چې انتخاباتو ته څو ورځې پاتې دي، خو کمیسون لا هم د بایومیټریک ټکنالوژي څخه د کار اخیستو یا نه اخیستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا جاغ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د رای ورکونکو د پیژندګلۍ او د ټاکنو په بهیر کې د شفافیت او پر دغه بهیر د خلکو د باور د پیدا کېدو لپاره به د تلې پاتې شتمه د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وایند مرسیال سید زبی الله سعادت د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د هغو څه باندې 3000 د بایومیټریک د دستګاو چې دغه کمیسیون د افغان حکومت څخه د ټاکنو په ورځ په 1000 محلونو کې د رای ورکونکو د پیژندګلۍ لپاره څنګه کړی و، تر نن ورځې پورې 1200 پای کمیسیون ته رسیدلی دي.
په راتلونکو ټاکنو کې د بایومیټریک وسیلې نه استفاده هم دا اوس څه باندې 1200 د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته سپارل شوی دي، او حکومت ژمنه کړې چې ډېر ژر به دغه رقم پوره کړي تر څو موږ وتوانیږو د ټاکنو په ورځ په ټول هېواد کې په 1000 د رای ورکولو په محلونو کې دغه وسیلې ولرو تر څو شفافیت تضمین کړي.
د ټاکنو د سار یو شمېر ادارې دا ګڼي چې تر اوسه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په څرګنده دا پرېکړه نه ده کړې چې پر روان ټاکنو کې به د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي او که نه. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د وایند مرستیال وویل چې په زیات شمېر د بایومیټریک دستګاوې کمیسیون ته سپارل شوي، او کمیسیون ډاډه دی چې په ټاکنو کې به د دغه ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. سید زبی الله سعادت هغه اندېښنې هم بې ځای ګڼي چې ګوندې په دې پاتې ورځو کې به د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته دا ګرانه وي چې په ټول افغانستان کې د ټاکنو په ورځ د کارکوونکو د نابلدتیا له امله د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخلي.
د همکارانو روزنه مخکې پیل شوې ده. موږ 250 کسان روزلي دي او هم 300 ولایتونه تولی دي تر څو هر کس وتوانیږي د شلو رای ورکونې مرکزونو همکاران دوی هغلته تر روزنې لاندې ونیسي تر څو د ټاکنو په ورځ له دغه ستونزې او مشکل سره موږ مخامخ ونه اوسېږو. له دغه وسیلې څخه به د ټاکنو په ورځ استفاده کېږي.
په افغانستان کې د روان ټاکنو لپاره د نولیکنې بهیر سږکال د پسرلي په وروستیو کې پیل شو چې په ترڅ کې 9,000,000 خپل نومونه ولیکل. خو اوس د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د نوملیکنې د بهیر د بیا ارزونې وروسته دا ورته معلومه شوه چې 6,225 تنو یا 2000 خپل نومونه لیکلي وو، او یا هم عمر دی د رای ورکونکو د عمر سره برابر نه و. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د رای ورکونکو شمېر 8,825,318 تنو ته راټیټ شوی چې دغه شمېر 3.5% سړي او 6.5% ښځې دي. د ټاکنو لپاره په زیات شمېر د رای ورکونکو د نومونو ثبت د یو شمېر ګوندونو لخوا د نیوکو سره مخ شو، او یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او چارواکو ادعا کوله چې د رای ورکونکو حقیقي شمېر د ټاکنو د کمیسیون لخوا د اعلان شوي شمېر څو چنده کم دی. د همدغو ادعا وروسته د ستر ملي ائتلاف په نوم د افغان حکومت د یو مخالف ائتلاف سربېره شاوخوا 15 سیاسي ګوندونو هم د ټاکنو په بهیر کې د شفافیت او د یو رای ورکونکي لخوا څو ځله د رای د کارونې د مخنیوي لپاره د تلې پاتې شتمه د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستو غوښتنه کوله. افغان حکومت د سیاسي ګوندونو د پرله پسې غوښتنو وروسته پر روان ټاکنو د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستلو پریکړه وکړه. د افغانستان د ټاکنو سار یو شمېر ادارې دا ګڼي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه د رای ورکونکو د پیژندګلۍ لپاره ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د لیږد او بیرته کابل ته د دغو دستګاو د ستنېدو برخه کې کوم پلان نه لري. د پیپا په نوم د ازادو عادلانه ټاکنو د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لا هم تر اوسه ډاډه نه دی چې د تلې پاتې شتمه به د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه کار واخلي او که نه.
نو دغه روښانه کاره او ډیر د ډاډ ورډ فضا د ټاکنو د ورځ لپاره تر اوسه موجوده نه ده چې واقعا موږ په اتویسونو نظام باندې بایومیټریک په ټوله مانا کارو او یا په هغې کې به ځان راځي یا به دا چې په ځینې مرکزونو کې به کارول کېږي او ځینې مرکزونو کې به نه کارول کېږي. نو دغه وضعیت تر اوسه پورې په ټوله مانا روښانه نه ده. د کمیسیون پرېکړه هم هغه د لارښوونو دغه په اړه باندې نهایي شوي نه دي او له موږ سره شریک شوي نه دي.
د تلي د اتې شتمې ورځې د ولسي جرګې په ټاکنو کې له 2500 څخه زیات نوماندان چې شاوخوا 400 ښځې دي ولاړ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي د هغه څه په باره کې ژوره اندېښنه لري چې د هند حکومت په زور اووه تنه روهنګیایي مهاجر میانمار ته واستول. د بشري حقوقو پلویان وایي په دغه هیواد کې د دوی ژوند د خطر سره مخامخ دی. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي اووه تنه روهنګیایي مهاجر د 2012 کال نه را په دې خوا په هند کې په توقیف کې وو. دغه اداره وایي د دغو مهاجرو نه تر هغې پورې خبره نه وه تر څو چې معلومات ورکړی شولو ممکن د پنجشنبې په ورځ میانمار ته واستول شي. د مهاجرو د دغې ادارې نطاق اندریچ او مهاجچ نو وایي دغې ادارې له هندي چارواکو نه د دغو مهاجرو سره د لیدلو اجازه غوښتې چې د بین المللي ژغورنې لپاره د دوی د ضرورت په باره کې پریکړه وکړی شلي. نطاق مهاجچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
UNHCR regrets that the agency did not receive a response to this request and was unable to secure access for a lawyer from a state legal service. The UN refugee agency is concerned that they did not have access to legal counsel.
UNHCR افسوس کوي غوښتنه ته ځواب ونه ویل شو او نو شکرلای چې مدافع وکیل سره تماس ونیسي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره اندېښمنه ده دوی ونه شکرلای قانوني مشورو ته لار پیدا کړي د سیاسي پناه غوښتنې پراسس ته د لارې د پیدا کېدو چانس ولري او په هند کې د دوی ادعاوې ارزیابي شوي وې. تقریبا 3000 روهنګیایي مهاجر په هند کې ژوند کوي او د یو ان ایچ سی آر سره نومونه ثبت دي. دغه ادارې ورته د هویت کارتونه او نور اسناد ورکړي دي چې د دوی د بندي کېدو توقیف کېدو او بیرته د لیږلو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. مهاجج وای د ویریږي ښایي یو ان ایچ سی آر د نورو روهنګیا مهاجرو له موجودیت نه خبر نه وي چې کیدای شي ژغورنې ته ضرورت ولري. د امریکا غږ ته وویل یو ان ایچ سی آر مربوطه چارواکو سره دغه وضع تعقیبوي. مهاجج بیا وای
The context, as I said, of this return is worrying given what has been happening and the scope of the refugee crisis that we have seen unfolding in Myanmar, especially with more than 720,000 people fleeing towards...
لکه ما چې د دغو لیږلو په قرینه کې وویلې اندېښنې پیدا کوي څه واقع کېږي او د مهاجرو د ستونزو پراختیا چې موږ په میانمار کې ولیدله په خاصه توګه بنګلادیش او د سیمې نورو هیوادونو ته څه باندې 120,000 روهنګیان مهاجر شوي دي. د 2018 کال د اګست د میاشتې نه را په دې خوا د رخین په ایالت کې د میانمار پوځ او پولیسو د روهنګیانو په خلاف له تاوتریخوالي او تعقیب نه کار اخیستی دی چې په نتیجه کې بنګلادیش ته د مهاجرو بهیر ورمات شو. یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړې ده چې د هغه وخت نه را په دې خوا په میانمار کې حالات ښه شوي نه دي. دغه اداره وایي د بې وطنه روهنګیا مهاجرو بیرته لیږلو لپاره شرایط مساعد نه دي چې په عزت او حفاظت سره بیرته ولیږل شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو اوس پام وکړئ د مرکېته. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي وروستیو وچکالیو د هیواد په یو شمیر برخو کې خلک زیانمن کړي دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی امریکا ژغ ته وویل په افغانستان کې ورستوی وچکالیو د کرنې او زراعت پر سکتور بر سربیره پر خلکو هم ډیره اغیزه کړې ده. نوموړي وویل اوسمهال په ټول هیواد کې په سلو کې شپږ شپېته څاروي د خوراکي توکو له کموالي سره مخ دي. د بلې خوا اروپایي ټولنې د وچکالۍ له امله له زیانمنو سره د مرستې په هدف له افغانستان سره د 10 میلیونو یورو مرستې خبر ورکړی دی. په دې اړه د کرنې د وزارت د ویان اکبر رستمی څرګندونو ته ستاسو پام راګرځوه.
البته خوشحالي امسال جدا از اینکه روی
سکتور زراعت و سکتور مالداری تاثیر گذار بوده، البته در روان کال وچکالی نه یوازی در زراعت و مالداری په سکتور اغیز کړی، بلکې په یو شمیر ولایتونو کې امکاناتو کموالی ته په پام خلک هم د غذایي موادو له کموالی سره مخ دي. په دې اړه د نړیوالو بنسټونو لخوا مختلف راپورونه خپاره شوي، خو د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې 68% څاروي د خوراکي موادو له کموالي سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼ شمېر نړیوالو ادارو د آسیب پذیر خلکو په اړه راپورونه خپاره کړي. د کرنې وزارت په دې برخه کې آسیب پذیر مالدارانو او خلکو ته د خوراکي موادو او د خلکو د مشکلاتو د هواري لپاره په خپلو ګودامونو او ستراتیژیکو زیرمو کې کافي خوراکي مواد لري. تر اوسه څه باندې 15,000 متریک ټنه خوراکي توکي په ځانګړې توګه غنم د افغانستان په 40 ولایتونو کې په ګودامونو کې ځای پر ځای شوي. دا بهیر اوس هم روان دی. موږ تقریبا په ټولو ګودامونو کې 240,000 متریک ټنه غنم لرو چې 15,000 عملا توزیع شوي او پاتې به یې په راتلونکو ورځو کې وویشل شي. د کرنې وزارت په راتلونکي کال کې هم په پام کې لري چې له 10 کال څخه ډیر د مرستندویو ادارو په همکاري غنم ولري او د خلکو مشکلات هوار کړي. متحدو ایالاتونو څه موده وړاندې د 40 میلیونو ډالرو په ارزښت له وچکالۍ سره د مبارزې او زیانمنو سره د مرستې په موخه د خوړو له نړیوال سازمان او د کرنې وزارت سره مرسته وکړه چې دوی وکولی شي په ولایتونو کې له زیانمنو سره مرستې وکړي، په ځانګړې توګه دوی ته غنم برابر کړي. د کرنې وزارت د مشکلاتو او ستونزو د کموالي په موخه له نړیوالو بنسټونو سره نږدې کار کوي. بادغیس، غور، جوزجان، فاریاب، د هرات یو شمېر برخې او یو شمېر شمالي ولایتونه ډېر اسې پذیره دي. په دویمه کټګوري کې بغلان، بلخ، سمنګان او سرپل، فرا او اروزګان، او په درېمه کټګوري کې بیا یو شمېر نور ولایتونه شامل دي چې د وچکالۍ له کمو تهدیداتو سره مخ دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د امریکا د جمهور رئیس میرمن میلانیا ترامپ افریقایي هیوادونو ته د سفر په دوهمه ورځ ملاوي ته ولاړه. د میرمن ترامپ د سفر ډیر تمرکز د ماشومانو پر روغتیا دی. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالی پی ټی سی ویدا کوسوارا په رپورټ کې د اشوق الله رحیمزوی څخه واوري.
د امریکا د جمهور رئیس میرمن د ملاوی په پایتخت لی لنګوي کې یو خونځي ته لاړله او د ماشومانو سره یې وکتل. د امریکایي ډیپلوماټانو سره د ملاقات نه وروسته یې د ملاوی د جمهور رئیس د میرمن سره هم وکتل. ستاسو د ملاتړ او همکارۍ نه مننه کوم، د خدای رحم دی پر تاسو وي. د ملاوی په پایتخت لی لنګوي کې اکثره خلک د امریکا د جمهور رئیس د میرمنې د سفر نه خبر نه دي، خو هغوی چې خبر شوي دي امریکا هغه ته داسې وویل.
I think this is more about making amends for her husband after the remarks he made about Africa.
هغوی کوخه کوي چې د افریقایي هیوادونو د مشرانو باور ترلاسه کړي، ځکه چې د میلانیا خاوند د افریقایي هیوادونو په حق لا ځینې داسې څرګندونې کړې دي چې د خلکو نه دي خوښې شوي. ځینې نور بیا وایي ښایي میلانیا ترامپ غواړي په دې سفر سره خپل خاوند ته دا پیغام ورکړي چې د نړۍ د ټولو هیوادونو سره که هغه پرمختللی دي او یا مخ په پرمختګ دي باید اړیکې ورسره ولرو. دوی وایي که میلانیا د افریقایي هیوادونو په حق لا د خپل خاوند په شان نظر درلود دا سفر یې نه کاوه. په ملاوی کې د سیاسي چارو مبصر وینسنت مکومبي وایي هیله لري چې د امریکا د جمهور رئیس د میرمنې سفر به ښاغلی ټرمپ په دې قانې کې چې په افریقایي هیوادونو کې د تروریزم سره په مبارزې او په دې هیوادونو کې د چین د نفوذ یو څه مخه ونیسي.
You never know about bedroom politics, what she's going to say about Malawi, what she's going to say about
میلانیا خای د ملاوی او غانا په حق له ډیر څه جمهور رئیس ټرمپ ته په خصوصي توګه ووایي. موږ په دې پوهیږو چې شخصي نظریات د حکومت په پالیسیو اغیز کوي شي، په ځنګړي ډول هغوی چې د جمهوریت ریاست په مقام کې دي. نو موږ ویلی شو چې د جمهوریت مېرمن د نورو په شان کوم عادي شخصیت نه دی. میلانیا ټرمپ د ملاوی نه وروسته د کینیا پایتخت نیروبی او د هغه ځای نه مصر ته ځي. دا وروسته تر هغه چې جمهوریت ډونالډ ټرمپ د امریکا جمهور رئیس شوی، لومړی ځل دی چې مېرمنې افریقایي هیوادونو ته په یوازې ځان نړیوال رسمي سفر کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. لویدیځو ملکونو روسیې ته خبرداری ورکړی چې د وسلو د کنټرول له تړون څخه د سرغړونو، د کمپیوټري حملو او نورو هیوادونو کې د خپلو اتباعو د وژلو په ګډون خپل تیرې کوونکي سلوک ته خاتمه ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د پنجشنبه په ورځ په بلجیم کې د ناټو په غونډه کې وویل روسیه د منځني واټن د اټومي قواو له تړون څخه سرغړونه کوي. هالند څرګنده کړه د روان کال په سر کې په بین المللي سازمان باندې د روسیې د کمپیوټري حملو مخه ونیوله چې د کیمیاوي وسلو د استعمال په باره کې تحقیقات کوي. د روسیې د بې سنجشه سلوک په خلاف منسجمه مبارزه بېساري ده. د امریکا ژغ خبریالی زلتیکا هوک په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
امریکا په دې عقیده ده روسیه اتمي وسلې جوړوي چې دا د ساړه جنگ د وخت له تړون نه سرغړونه ده. دا د آی این ایف په نامه یادیږي. ماسکو به په دې قادره کې چې په لنډ وخت کې به په اروپا باندې اتمي حمله وکړي. د امریکا د دفاع وزیر د ناټو وزیرانو ته وویل که ماسکو د تړون د حدودو مراعات ونه کړي نو واشنگتن به یې ځواب ووایي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتیس ان خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The United States is reviewing options in our diplomacy and defense posture to do just that in concert with our allies as always. Make no mistake, the current situation with Russia in blatant violation of this treaty.
امریکا په خپل ډیپلوماسي او دفاعي وضع کې په حدود باندې کره کتنه کوي چې د همیش په شان د خپلو متحدینو په ارتباط کړی دی. اشتباه دې نه کوي چې د روسیې سره اوسنۍ وضع له دغه تړون نه رسوا سرغړونه ده او له دفاع نه په غیر ده. روسیې له سرغړون نه انکار کړی دی او وایي امریکا خپل دفاعي سیستم داسې ځای په ځای کړی دی چې له دغه تړون نه سرغړونه ده. د ناټو عمومي منشي انس سټولتنبرګ وویل روسیې په دې وروستیو وختو کې د توغندۍ او د نوي سیستم موجودیت منلی دی چې ایتلاف ته خطر مخامخ کوي. د له نورو بین المللي نارمونو نه د روسیې سرغړونو ته اشاره وکړه چې په دې کې د خپلو ګاونډیانو په خلاف د قوې استعمال په انتخاباتو کې د نفوذ د پیدا کېدو کوشش او د غلطو معلوماتو خپرول شامل دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Today's announcement by the Dutch and the British governments have exposed Russia's indiscriminate campaign of cyber attacks around the world.
د هالند او برتانیا حکومتونو نننې اعلان غیر طبیعي مبارزه څرګنده کړه چې په درسته نړۍ کې د کمپیوټر حملو په ارتباط کوي. هالند د پنجشنبه پر څرګنده کړه د روسي پوځي استخباراتو یا جی آر یو کوشش کاوه په هغه سازمان باندې کمپیوټري حمله وکړي چې په هغه کې د کیمیاوي وسلو په منکولو باندې کار کوي. برطانیه څو ساعته مخکې چې د استرالیا او نوي زیلاند متحدینو استخباراتو ملاتړ وکړ په جی آر یو باندې تور ولګاوه په درسته نړۍ کې د کمپیوټري حملو خطرناکه مبارزه پر مخ بی. متحدینو روسیې ته خبرداری ورکړ چې بې سنجشه سلوک به یې ونه زغمل شي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وایي
Random areas and where you know these things are occurring in sports doping and or in areas of economic interest it's just not on
تاسو پوهیږئ دغه شان په بیلابیلو سیمو کې په سپورټونو او په اقتصادي سیمو کې واقع کیږي او د بین المللي ټولنې په حیث داسې څرګند کړو چې باور یې نه کیږي او موږ د حکومت په حیث عین څه کوو. د امریکا د عدلي وزارت د پنجشنبې په ورځ د روسي استخباراتو د اوو سو منصبانو په خلاف جنایي تورونه اعلان کړل. په دوی باندې د کمپیوټري حملو، د هویت د غلاو او د غیر قانوني پیسو د کاروبار تور ولګول شو. دا د هغه کوشش یوه برخه ده چې د روسیې د دولتي سپورټ له پروګرام نه عامه ذهنیت انواړوي. له دوی نه په درو باندې د جولای په میاشت کې تور لګول شوی و چې روسیې د 2018 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه د مخه د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په اکاونټونو باندې حملې کړې وې.
ترون اوریدونکو، په پوستکي یا جلد باندې د زخو راختل یو ډول جلدي ناروغي ده. دا چې ولې په پوستکي باندې زخه پیدا کیږي، د دې ناروغي آراز او علایم څه دي، په دې باره کې مو په کابل کې د جلدي ناروغي د متخصص ډاکټر محمد صبور صابر سره مرکه کړې. دی وایي
زخونه یو ډېر معمول امراض ده چې یعنی په اکثر افرادو کې پیدا کیږي. هغه د پوستکي عکس العمل د وایرس یا وایرس د وایرس د هیمن پاپیلوما وایرس په نامه یادیږي. د هغه په مقابل کې پوستکي عکس العمل ښیي او دا مرض پیدا کیږي چې زیاتره د سل نو یا سل نوونه زیات د دې انواو پیژندل شوي ده. د دې وایرس چې د مختلفو انواو د زخو سبب ګرځي، مثلا کامن وایرس هغه زخونه چې معمولا په لاس او او موږ باندې پیدا کیږي. دا وړکی تانې غوندې وي، کلک وي او بل نوې ده. هموار زخونه یا ورکو پلانه یا پلین وار هغه زخونه ده چې شتري رنګ وي او په موږ باندې او لاس باندې کله کله پیدا کیږي. بل نوې ده جینیتل وارس یا د تناسلي سیستم زخونه چې دا ټول د مختلفو وایرسونو یعنی د دې کټګوري د وایرس د مختلفو انواعو د عمله رامنځته راځي.
بله، یعنی چې زخه چې پر پوستکي باندې راخیږي دا وایروسي ناروغي ده او مختلف ډولونه لري. ډاکټر صاحب، په خاص ډول ولې پر لاسو او پښو باندې زخه ډیره راخیږي؟
زخونه معمولا د مستقیم تماس په اساس انتقال کیږي. بولنه هغه افراد چې د وایرس په مقابل کې مقاومت کم دي هغوی ته یا مسایي دي هغوی ته انتقال کیږي. په هغه په هر قسمت د بدن کې پیدا کیږي. اما معمولا موږ چې دا تماس لرو د لاسونو او د مخ په وسیله نورو محیط ته یا نورو اشیا ته تماس لرو چې دا وایرس موږ ته انتقال کیږي او د وایرس مقابل کې عکس العمل د پوستکي عکس العمل پیدا کیږي چې د دې عمله په دې ساحو کې زیاتره دخونه پیدا کیږي.
نو ډاکټر صاحب، یو پوښتنه بله هم وکړم چې تاسو ویل چې دا یو وایروسي ناروغي ده او دا د انتقال سبب هم کیږي. نو زموږ خلک اکثره په کلو بانډو کې یا فرضاً په خپله په کورو کې دوی د خاورو و د اکثره داسې موادو سره، دوی کیمیاوي موادو سره مخامخ یا لاسونه ورسره په تماس کې. نو آیا خاورې یا ګرمه هوا د زخو د راختلو سبب کیږي؟
معمولا د زخو لامل هغه وایرس د اما زمینه غوري، یعنی زمینه باید ورته مساعد شي د بدن مقاومت کته شي او وایرس انتقال کی. نو خاوره او نور کیمیاوي مواد لکه سمنټ، لکه ګچ، چونه او د صابون پودر، کلشي پودر، دا ټول د نورو امراضو سبب ګرځي چې دیتا اوکوپیشنل ډیزیز وایي. معمولا هغه امراض چې ښځو ته پیدا کیږي هاوس وایف درماتایټس په نامه یادیږي، چې د پکاونکي مواد سره حساسیت کیږي. لاسونه اوله کې خارښ پیدا کیږي، ورسته سرواله پیدا کیږي، کله اوبو وایي او کله ورسته بیا دا ساحه کلک کیږي او ځک کیږي او دا دوام کوي. هر وخت چې دوی جامې پرمینځي، هر وخت چې لوښي پرمینځي، نو دوی ته خارښ پیدا کیږي او کله کله پرسو کیږي. اکثرا دې حالت کې دوی ته اوبو وایي او زخم جوړېږي.
بله بله بله، ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب. بس ورستی توصیه و خپل هغه از موږ اوریدونکو ته چې یا ټولو وطنوالو ته ستاسو ورستی توصیه څه ده چې څنګه دوی وکولای شي چې خپل جلد پاک وساتي او د مختلفو جلدي امراضو سبب ونه ګرځي، په خاص ډول د زخو د پیدا کېدو څخه دوی څنګه ځان وساتي او څه ډول مخنیوي وکړي؟ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تاسو ته باید عرض کوم چې زخونه هر امراض دي په ټول دنیا کې پیدا کیږي. په هر سره کې امکان ده چې پیدا شي. جلبګیری ډېر سر ده، چا سره چې پیدا کیږي دوی خپل تداوی ته باید شروع کړي. هغه زخونه چې تناسلي په حالت پیدا کیږي، یعنی جینیټل ورک ورته وایي هغه ډېر خطرناک دي خصوصا ښځو لپاره د کېدای شي د سرطانونو سبب وسي که څوک زخ ویني هغه ځایه کې کوم ښځه یا کوم نر یا نارینه باید عاجل ډاکټر ته ورځي یعنې خطرناکترین شکل یې د تناسلي زخونه دي چې دوی باید زرتزره تداوی وکړي او که تداوی نه کېدای شي ښځو لپاره د سرطانونو حتی د ذهن د سرطانونو سره وګرځي په هغه خاطر زما توجه ټول سره دي که کوم مشکل ورته پیدا کړي زخ دومره خطرناک کوشنده مرض نه ده هغه لپاره کولی شي تحمل وکړي که تاسو لاسي اما که تناسلي ناحیه کې پیدا کړي نو دوی باید خپل هر څه عاجلدار ان د سزا د عدالت لپاره خپل تداوی وکړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.